درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پیل کې خبرونه دي. د راپورونو له مخې په نورستان او غزنی کې سیلونو لشتر لږه څوار لستنه مړه کړي او ډیر مالی تاوانونه یې اړولې دي. د نورستان ولایت په وامه ولسوالۍ کې د سیل له کبله نه تنه مړه شوي او نه نور ژوبل دي. ځایي چارواکي وایي چې د تیرې شپې د سیل له کبله د کوردار په نوم پل ویجاړ شوی دی. له بلې خوا له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې تیره شپه په دغه ولایت کې د سختو برښتونو سیل او توپان له کبله 15 تنه مړه شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په دوه ورځو کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده شوې. دغه وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
الحمدلله اختر ډیر په خوښۍ او په آرامۍ سره روان ده. هیڅ امنیتي ستونزه په ټول هیواد کې نه لرو. خیر او خیرت، امن او امان ده الحمدلله.
تر دې مخکې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان مولا ولی جان حمزه ویلی وو د دغه شهر اوسیدونکو دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډاره پرته ولمانځي. د ولی جان حمزه په خبره د کابل په زیاتو برخو کې اضافي وسلوال ګمارل شوي او دوی د مشکوکو ساحو تلاشي هم اخلي. نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ د رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لا زیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې یو له کل زره کسیزه اردوی جوړه کړې ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورشتونو او سیلونو له کبله په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار زیاولا لانګو ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. د بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ویلي په دغه ایالت کې د سختو ورشتونو له کبله دوه کسان د یوه کور د چت د پریوتو په پیښه کې مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې پر ایران به د اقتصادي او ډیپلوماټیکو فشارونو زیاتیدو ته دوام ورکړي. شاغلی بایدن په یو لیکنه کې چې سرلی کړي ولی سعودي عربستان ته زم او پرون واشنگټن پوسټ رسپانې خبره کړي د ایران په اړه د خپل حکومت دریسته په اشاره ویلي چې امریکا د ایران د غرزو پرزو د کنټرولولو لپاره په اروپا او درشت نړۍ کې له خپل شریکانو او متحدانو سره لاس یو کوي. د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو ابیل تیرور کېدو دوی ورځې وروسته نن سهار د دغه هیواد د سنا جرګې د نیمایي استازو د انتخابولو لپاره د رای ورکولو بهیر پیل شو. په نظر پښتنو کې د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند په ګډون واکمن ائتلاف چې ایبی یې غړی و مخکښ کاری. دا شی اړخه ملي ګوند اوس په جاپان کې واکمن دی. په جاپان کې انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې انتخاباتي بهیر د شینزو ایبی د وژل کېدو تر سیوري لاندې دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په 50 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفۍ حکمونه پرون شنبه صادر کړل خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي. د ولسمشر زیلینسکی له فرمان سره سم په جرمني، ناروې، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګ ته شوي دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدای او همي مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. په غزنی کې سیلونو د سرو مال تاوانونه اړولې.
ټول کلی تبا سوې ده ښه چې زما لپاره په یو کور کې شهیدان مو سو مو خو د خدای انسان وو ټول دین.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګونونو سره مخامخ شوه.
دا نه کوچ په دې باندې فشار راول بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مختولو تر څو د انجنونو مکاتب پیل.
یو غیر حکومتي بنسټ په جګړه کې د وژل شویو او معلول شویو سرتیرو کورنیو ته بس پنه ټولوي. اقتصادي ستونزو اختر څومره تر ستوري لاندې راوستی دی؟
افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګه سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ورکاسي زانو خبرونه هم د دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. تیر شپه په غزنی کې سیلابی څپو 15 تنه مړه کړي او په سلګونه کورونه نړولې دي. په غزنی کې ورشتونو، سیلونو او توپانی بادونو څور زیوړاندې هم یو لستنه مړه کړي او یا ژوبل کړي وو او ترڅنګ ډیر مالی زیانونه اړولې وو. نور حال په دې راپور کې
د سختو ورشتونو لامل دغه سیلابی څپې تیر شپه د غزنی مرکز اړوند پر بابا علی لالا د خدایداد خیرآباد او ځینو نورو سیمو کې راغلي دي. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سیلابي اوبو د یوې کورنۍ 15 کسه مړه کړي او په سوونو کورنۍ نړولې دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دلته سیلابي اوبو سخت مالی زیانونه هم اړولې دي. د دپ خبره په سوونو کورونه نړیدلې، خو کرش میرې نه د معلومه خلکو ته هیڅ هم نه دی ورپریشي. یو لوی غمیزه رامنځته سوی ده. نوموړی وایي که د سیمې خلک او د طالبانو ځواکونه سیمې ته د خلکو د ژغورنې په موخه نه وای راوتلي، زیات تلفات به یې اړولې وای. ښاغلی مجاهد وایي له پیښو سره د مبارزې ریاست، افغاني سرې میاشتې ټولنې او ځینې نورو ادارو څخه مو له دغه سیلاب ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
پداشته کوم دای سی وی د شه مجاهدین د درې نوځي مجاهدین دا باندې د دې اخلګي استلې دي کله چې واښ شپ دي د نظام دي خلکو لمش معنا نو مرسته نه وای د څه د شهیدانو شمیر څلګونو ته رسیدل او تاسو د دې د مرستې د ناشې مور ټول مرستندوی دا ورڅ هم دا وختونه دا چې دا مسلمانان دي توان شي مسلمانان دي سره باید هم مرسته وشي.
بلور ته بیا دغه سیمه ډیرای کسان هم دوی ته د وراوشت ځانی او مالی زیانونو خبره کوي. شاوخوا شپې ته کلن ایوب خان د علی لالا سیمه اوسیدونکو دی، د دو کور هم سیلابي څپو نړولای دی. ایوب خان د طالبانو له حکومت او خیریه موسسو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي.
او کمرې دې و سره تخرب شوی دی، ټول کلی تباه شوی دی. پنځه لپاره په یو کور کې شهیدان مو سو مو خو د خدای انسان ووتلو ژوند باندې اوس هم په ډګرې بانډار شوی پراته دي. ټول سامان په تکاوو کې در خاورو لاندې در ډبرو لاندې ده. یو شاین له دوه شاینل رسنای وو خو نه یو غوندلای سر کو
څور ځوړان دي. هم په غزنی کې ورشتونو، سیلابونو او توپانی بادونو یو لس کسانو ته مرجوب لاړولې و، خو ترڅنګ ډیرای مالی زیانونه هم اړولې و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي شوي او طالبان د انتقاد او زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوي. مولا محمد حسن اخون دا څرګندونی د لوی اختر په لومړی ورځ د اختر لمونځ په محل ولست په وینا کې کړي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا محل په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو بندیزونه هغه څه دي چې د طالبانو حکومت ننګوي. دوی له طالبانو غواړي چې د خلکو ژغ واوري او خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د وی تګلارې په یادول وویل چې ټول خلک هغه که د دوی دوست وي که دښمن خپلې نیوکې او ستونزې ورسره شریکولی سي تر څو دوی حل کړي. محمد حسن اخون دا هم وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول بشري حقونه تامین دي. هغه څه چې د ځینو افغانانو او بشري حقونو فعالینو نیوکې او غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومن وایي دا مهال په افغانستان کې په پراخ اندازه له بشري حقونو سرغړونې کیږي چې د طالبانو حکومت دا ادعا پرې ردی کی.
طالبانو دغه فعلانه حکومت چې دی د بشر د حقونو د سرغړاوي ډیر غټ غټ مثالونه لري. نو نشو ویلی چې دغه فعلانه نظام چې دی دا د افغانستان د بشر د حقونو لپاره ښه وي او یا هم هغه اسلامي حقوق چې د وګړو دي هغه د ورکړل شوي اوسېږي.
ښاغلي مومن له شپږم ټولګی پورته د نجونو د ښوونځیو بندوالي د ښځو پر کار بندیزونه په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو د کسانو له لوري د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د دغو ډول کړاوونو د حل او مخنیوي په اړه خپلې تګلارې مشخصه کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو په اړه راپورونه رد کړي دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالینې وایي طالبان باید د نمایشي څرګندونو پر ځای په واقعي ډول د خلکو غږ واوري. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
لویه مسله چې د دوی حکومت ننګولی شي د ښځو په حقوقو د مکتبونو پرانستل دي، دوی ته د کاري ساحې برابرول دي. په افغانستان کې د فقر، بیکاری او د دې تر څنګ بشري حقونو تامین دي چې د دوی حکومت یې باید ترسره کړي.
د پوهنتون استاد عبدالله احمد زای بیا وایي طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت د خلکو ستونزې اوري خو نیوکه کوي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو کسان په کار بوخت دي چې په خبره یې هغه هم مسلکي نه دي.
اسلامي امارت په دومره وختونو کې ټول مقرر چې سوي دي شاید یو 15% پورې تخصص په اساس باندې شوي ولې ډېری کسان داسې دي چې خپل کسان دي یا په مختلفو برخو کې هغوی سره نظامي برخو کې فعالیت کړی.
وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د دوی په ادارو کې د تشکیلاتو په برخه کې د ټولو مواردو تر څنګ تخصص هم په پام کې نیول سوی. طالبان داسې مهال دا ډول څرګندونې کوي چې تر دې مخکې څو ځوانان ان پر فیسبوک د انتقادي لیکنو له امله بندي کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د وخت په تېرېدو هڅه کوي د خلکو لپاره د ښه ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو یوه کې دا دي چې له تېرو نږدې 11 میاشتو راهیسې د دوی له لوري پر خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د دې خبرې په باب چې ټول افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د زغم د انتقاد زغم لري په اړه زما همکار د چارو لیوه نظر خاوند بصیر عطا سره مرکه کړې ده او لومړی د هغوی نظر په دې اړه پوښتلې.
افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د پتیرو لسو یو لسو میاشت کې د بشر حقوق کاملا تر پښو لاندې سوي دي. د بشر په حقوق کې د تعلیم حقوق راځي چې مشتاسي عمل اند دي شاهدان یو چې د تعلیم کچه په صفر کې ضرب سوي ده، خصوصا د خوندو په برخه کې د کار حقوق تاسو ته عملا معلومیږي چې د افغانستان وس خپل د نړیوالو بنسټونو راپور دی. په افغانستان کې تاسو عملا ویني چې وس 15% خلک د لوږې سره مخ دي. دا د بشر د حقوقو او برخه ده د بیان ازادي مطلق سلب سوی ده. د طالبانو د خوا څخه خپل ادعا کیږي چې دوی وایي موږ تظاهرات ته مدني فعالیتو ته پیلان اجازه نه لرو، د خپل په دې باندې دلالت کوي. او پاته سو د سیاحت په اړه، د سفرونو په اړه، د پردي ازادي په اړه باندې دا ټول حقوق تر پښو لاندې سوی دي. د خلکو پردي ازادي سلب سوی ده. د بشر حقوق په برخه کې اشخاص نسی کولای چې خپل ځخ پورته کی د عمل اند دي دی ورکیو چې د بشر حقوق تر پښو لاندې سوي دي. دا ادعا چې د طالبانو رئیس الوزرا کوي کاملا دا مجردو، د بشر حقوق په افغانستان کې تر پښو عملا لاندې دي.
د وخت په تیرې دو سره مدني فعالان، رسنۍ، انتقاد کوونکي او نور شخصیتونه چې افغانستان کې دي د طالبانو لخوا د محدودیتونو لا زیاتېدو شکایت لري. طالبان ولې کوشش کوي چې د انتقادونو دغه ژغونه چوب کړي؟
د بیان د ازادۍ په چپولو سره طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته په یو شکل وشي چې زموږ د حکومت یا زموږ د اوسنۍ ادارې مشروعیت تر سوال لاندې نه دی راغلی، پر موږ باندې په داخل د هیواد کې کم انتقادونه نه کیږي. د بیان ازادۍ په دې خاطر باندې دوی سلپې دی غواړي چې ژغ چپ کې او د ژغ د چپ کولو په وسیله سره دوی غواړي چې په دې شکل سره نړیوال ته یو ډول وشي چې زموږ په حکومت کې داخل زموږ د حکومت تر چتر لاندې افغانان ټول خوشاله خوشاله دي، رسنۍ خوشاله دي، مطبوعات خوشاله دي، ولس خوشاله دي، تظاهرات نه کیږي، مدني فعالیتونه نه کیږي. حال دا چې دوی دا په پټه په خصوصي ډول سره ټولو هغه اشخاص ته چې د بیان د ازادي ژغ پورته کوي یا هم د دوی پر حکومت انتقاد کوي هغه ټول تحدیدوي، هغه ټول تر سوال لاندې راولي او هغه ته په دې باندې سره وایي چې زموږ د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراولي، ځکه چې دا د یو ډول د نظام مخالفت دی. حالان چې دا د نظام مخالفت نه دی د دوی، او نه هم په دې باندې سره د نظام مخالفت رامنځته کیږي، بلکې عملا د بیان ازادي د اصلاح سبب ګرځي. خو دوی د دې اصلاح لپاره هیڅ نه و لیوالتیا نه لري.
طالبان ولی په مشخص ډول پر شوزو او انجونو محدودیتونه زیاتوي؟ شزی په ګڼو ادارو کې لکاره مناسب دي، انجونې لا هم تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسی کولی. یعنی د طالبانو هدف څه دی؟
طالبان متاسفانه چې د خوندو او شوزو په برخه کې یو ډول افراطی نظریه لري. دوی په خپل داخل کې هم پر دې موضوعات باندې په یو نظر نه دي. تاسو کولای شئ چې د دوی د شپږ نیوي کلونو مصاحبې او د مطبوعاتو سره وګورئ، همد وسته وګورئ، هیڅ نه و تفاوت نه دی پکښې کې راغلی. طالبان متاسفانه د اسلام نورې اسلامي نړۍ څخه په پرتله باندې د خوندو او شوزو په برخه کې یو ډول افراطی نظریه لري، چې دا افراطی نظریه عملاً زموږ د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لخوا څخه عملاً دلته زموږ د افغانستان د تعلیم، د ثبات، د پرمختګ، د نړیوالو سره د سیالۍ د مخنیوي په خاطر باندې د افراطی نظریه پر دوی باندې عملاً تفلسوي ده. حال دا چې د خوندو، د تعلیم، د قار حق، اسلام، شرعي حقوق ورکوړي دي، خو متاسفانه د دې تیرو لسو یوولسو میاشتو راهیسې دا ټول حقوق ظلم سوي دي. دا یوازې او یوازې د افراطی نظریې نتیجه ده. زما په شخصي اند باندې طالبانو د تیرو کلونو څخه او نسبت اوسنیو کلونو ته هیڅ نوه تفاوت په دې نظریه کې نه دی راغلی.
نظر خاون شغله بصیر عطا او چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ځینې زده کوونکي نجونې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوې تازه کمپاین پایلې ته خوشبیني شي. دوی وایي هیلمنې دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دې ته اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د نجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشتګ نوم دی چې له تېرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
لاتیر جمعی په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو خوندزي پرانیزي پنوم د هشتګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د خوندزيو د پرانستل کې دوه غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبريالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او خوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیسته ده. د کندهار یو زده کوونکی چې نغواړي نومي واخیستل شي هله وخو ده چې دغه ډول کمپاینونه خای بل اخر طالبان اړ کړی چې د ټولو نجونو پر مخ د خوندزیو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد شوي دي. یو موږ خپل دانه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل.
زینو نوروز د کوونکو نجونو هم چې خوندزی ته د تاګ لپاره شی بیش ماری د تازه په الچوي کمپاین هر کلهی کړی، خو له دار له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 289 ورځ د چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو خوندزیو د پرانستلو په اړه زموږ د پوښتنې په جواب کې لیکلي نوی معلومات نه لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو غیر دولتي بنسټ چې له نورو اشخاصو او سازمانونو بسپنه ټولوي د وژل شوي او معلولو سرتیرو کورنیو ته رسوي. دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحقو کورنیو ته بشري مرستې رسولي او په پام کې لري نورو سلګونو کورنیو ته هم د بشري مرستو بسپنی ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته شاوخوا 3.5 لکه افغان پوځیان له دندو ګوښه شول او ماشونه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلې د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اداره یې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږه بعد دینه چې د بشري ناورین پر افغانستان باندې روان ده، مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا وه په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشري کڅوړه چې د هماغه با احساسه او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشري کڅوړه آماده کړې ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدي دي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدې کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اګست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. ښاغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي، ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لکه افغان پوځیان له دندو وشړل سول او ماشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو، د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم، دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي، مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهېږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
نن د افغانستان تر څنګ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده، خو بېوزلي، بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو پورته کېدو د خلکو په خبره دا اختر پیکه کړی دی. په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانیو له امله نه دي توانېدلي قرباني وکړي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ، لیکن یا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو اوګه پر اوګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوي دي. د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر اتاچه له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی، وایي سګنای اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
یو څلوېښت لکه دراتیا زره کسانو د موسساتو او درویشتو وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقه څخه دغه څلوېښت میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې، نفقه برابرېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګه سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو درانیولو وسی نه درلود، ځکه نو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه، بیوزلی وزګارتیا او نور ستونزې پراخې سوې دي. د غنمو غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابر لوړې سوې دي چې زیات کسان یې درانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، تیر کال یې له 350 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې 2 پلورلی دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سا کال مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د زادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. د غزنی ولایت له خګنو د سوالی می طرف تماس کیم. ما دا پیغام ما نشر کی چې دلته د بسرابونو شپې را لیدر کورونه یوړو، ډیر مالونه یوړو، د کوچانو کورونه یوړو، مالونه یوړو.
زه غجان احمدی د هلمند ولایت ندالی د ولسوالۍ څخه تاسو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم، او بیا د افغانستان ټول ولسته مسلمان او مجاهد ولسته، او بیا د خوست پکتیکا او کمی پیښ چې په افغانستان کې سوي دي د هغو قربانیو ته تسلیت وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د خوشحالي اختر شي او نور افغانان ونه جوړول شي.
دلته څومره پتنګ سو اختر تیریږي، په سلګو 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 اختر تیریږي. د غمونو کاپلې د را روانې په دې خاوره په لمبو اختر تیریږي. نه بنګړستا نه نکریزي په لاسو کې د خوبانو په دردو اختر تیریږي. ماشومانو هیرې کړي خنداګانې څومره سوړ په دې کوڅو اختر تیریږي. هیڅ احساس د خوشحالۍ کولای نشو. دلته څومره سخت په جوړېدو اختر تیریږي.
اجمل تورمان احمد شه برت سلام، د ازادي رادیو ته کال ته سلام. اجمل تورمان احمد شه برت سلام، د ازادي رادیو ته کال ته سلام، د ازادي رادیو ته کال ته سلام. اسد لال الدین نجا صافي امید زهر مل، اسد لال الدین نجا صافي امید زهر مل. د دې ټولې د رهبر ته سلام، د ازادي رادیو ته کل ته سلام. د دې ټولې د رهبر ته سلام، د ازادي رادیو ته کل ته سلام. السلام علیکم ورحمت الله. بیا هم سید محمد وسالم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ګلونو کارکونکو ته په ګډیو ګډیو سلامونه او د اختر مبارکي وایم ډیره ډیره.
موږ هم د اختر د مبارکي په توګه او د اختر د ډالۍ په توګه د نجیب حق پرست سندره درته ډالۍ کوو.
دمیان زړګی دې بابه کرشنا دشوان شپه رانا لاړه سرل نمبوي دې رختر می محبوبوي دمیان زړګی دې بابه کرشنا دشوان شپه رانا لاړه سرل نمبوي تر بشل بانتم بلش کلی دتوان چی دشکل شا پیری زانی جوڑ لکا گوڑی دا اختر بشل بانتم پا
لشکلی لطوام چی دشکلو شا پیری زانی جوڑ لک گوڑی وی تیر اختر می محبوب وی دمین زڑگی ڈیو وی دبرشنا دشوان شیب وی رانا لاری سرلم وی دے اختر ڈالے پنکھ رزس رہوٹے دادش کلو شا پے رہی می تور پان لکھ ہو سی می تم دے اختر ڈالے پنکھ رزس رہوٹے می دادش کلو شا پے
چلور بج